دا د چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال سره دلته پاتې شوی دی او موږ په خپل زما 35 سال عمر زما بل پیدایش د دې ځای د پیښور دی. نو په کار دا چې موږ د پاکستانی کار راکې ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بل خړپوسی کړی دی. زمونږ والد صاحب ډېر په انقلاب کې وخت دلته پخوا راغلی دلته دی او زما والد صاحب دلته په پیښور کې دفن دی دلته وفات شوی هم دی دلته. نو اوس چې موږ لاړ شول زمونږ اسم نشته دی زمونږ دا خپل وطن موږ ته ښکاري.
زما نوم نعمت الله ده او د میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت ما. څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټو هر خوا ته به پولیس ګرځېده کارت وخت نه بیا کوو ولا ډېر افغانان شړلیم دي او ډېر زیات به خلک تنګول. نو بس دلته څو دکانونه او کریانه سټور د 45 لکه روپو پکې مالو په لس لکه خرڅ کړه. زما خپل یو دانه ګاډی او په 15 لکه مې اغېشتې او څو ځکه 22 ماډلو په لس لکه مې خرڅ کړه. مجبورین نه ما ویل شړی انسان د کنه نه پوهېږي. ګاډی هم خرڅ کړه یو 125 کوټرو هغه مې هم خرڅ کړه په تاوان. ما سره کارډ نه و نه د ډار نه خپل د ډار نه لاړه څوک یو شړل څوک خپله لاړل.
جی زما نوم زړګی دی او دلته بورډ بازار کې فروټ خرڅو. یار اصل کې خبره دا ده چې مشکلاتونه خو ډېر دي ولې چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته. بل زمونږ پیدایش دلته شوی دی زمونږ ډېر عمر دلته تیر شوی دی. زما خپل 32 سال عمر دی کنه زما پیدایش دلته شوی دی. نو چې مونږ د دې ځینې زوال ته مونږ ته ډېره سخته ده یار.
کورونه لاسم شته هلته
اسم نشته ورونه کور لرو او نم ځمکه شته او نم جایداد شته اسم نشته. بس د الله سره ده همدا یو رېړه ده. بس د ورځې کار کوو په دې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ته.
د پېښور په بورډ بازار کې د افغان کډوالو خبرې تاسو واورېدې. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 31 په خوښه د وتلو ویلي وو. د تیر کال نومبر له لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدالک کې نه یې خوښه ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملا هم داسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلورانه خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې هغه چې دوی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوو ملتیا مو وکړي. د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي.
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پېږي دل نه خو نه پېږي چې زه ورکړې مغه سي خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سي لوی سي هغه کې داسې همدا جنۍ نه یي خوښه جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه یي خوښه یا یو کور کې سره را لوی وي بیخي دا رقم سوچتن نګ ورزي سي مونږ ته ښځه او میړه یو نو آئندہ کې دا رقم در ډېرې پیښې سوي سي ما لیدلې سي لک کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه وتښتوي نو دېنه جنۍ دا رقم شوی دی جنۍ بیا په بله لک سره مینه شوی وي نو هغه بیا قوم ته لاړه سي خبره لانجې وي دعوې وي همداسې شوي دی اله کورنۍ را جګه سي همدا جنۍ مړه کړي جنۍ کورنۍ را جګه سي همدا لک ووژني نو ډېرې پیښې دا رقم شوي دي وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي یو همدا نتیجه نه ده بل د خپلوي له منځه ځي د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي هغو ته به خپلوي له منځه ځي قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي ما خپل سې لیدلي دي عملاً همداسې شوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم زه لور بهر ته نه باسم له کلي نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم بیا له قومه بیا له کلي نه باسم دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم همدې کې ورکوم که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده بس داسې سوي دي ما لیدلي دي عملاً سي بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ما ته یې ښځه وکړه خبر هم نه وي چې ما ته یې څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندګي بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي ناامیده وي هغه زندګي ورته داسې لکه تورې شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندګي هغه خوند او هغه مزه په کې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آئنده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آئنده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آئنده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آئنده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتی او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړ کړی چاته ور کړی دا ماشوم ټوب کی کله چې دوی لوشي وي دي هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هیواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پیدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نو دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې په اړه وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغسې یو سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک غسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا یې وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدې وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ د خوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقده زړه کې پاتې کېږي پوهیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور و پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې رازېږي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع وویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک د خوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچیاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د نجلۍ زړه ماتېږي، نجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نشي کولی نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د هغې په هکله کړه وایي ژوند د څه رقم تېرېږي؟
باوره کوي کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر سوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس ښه خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خورکۍ د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که واضح راته وایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بېچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعاتو باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه، او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله، واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدوار ها د امید او د مینې د چسترګو ته چې به مو وکتلې او درته د دوی درات جواب برته خور ته د دوی تسلی ورکول دا شان ډیر سخت وخت هغه وخت چې د خبرې فایله معلومه سوله.
بله تاسو خپل تجربه نه او خلکو ته چې هم دا اوس د ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دې نه کړي. دا خلاصه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خو نیونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خو لا د ښار خلک وو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امپایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو. خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چنده زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی چې شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي. هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوښیاران شوي دي. نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بسه د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاړې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دا قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید چې زما مې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي. خو ټول غمونه چاته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
نصیب رابڑے ماں جانا دوار سر گنا نره پاران د پاس پر وړي وار گنا زبوري کول تا نڅ پر وړي ما جانا نا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.